هشت از همکارم نوریاس نوری به استدیو اومده و با برنامه بعدی با شما از نوریاس جان خر اخلاست.
بله زرغونه منگل تاسو ستوری مشه ای یو بل خبرونه پایل شوه په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس په ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غراز په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمید هارون عثمان د خبرونه وړاندې کوي.
داکل شوی دا چې له کابله یو جک پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد یو پیلوټ له القاعده سره د تړاو په تور نیولی دی. پوره خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې له کابله یو جک پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د دې پلاوي د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازیو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یوای ټوټک باصلاحیته چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډوني اصلاحات یې انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې. یو اشرف غني ویل چې کابل ته د دولتي هیات تر راته ګروسته به پر هغو لارو چارو غور شي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلی دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یوه اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول وروسته او سږ کال نږدې لس میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د څلورویشت زره حاجیانو وروستۍ ډله د سه شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه شوه. د چارواکو په وینا تېر کال د یوه حاجي د حج لګښت 2500 امریکایي ډالر او روان کال دغه مصرف 2450 ډالرو ته راټیټ شوی دی. حاجیان د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکې سږ کال چارتر کړي دي ورسول شول. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوي په مشرۍ ماسکاو ته ولاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکاو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9.5% لګښت افغان لوری ورکوي او 50% لګښت به یې د روسیې لوري په غاړه وي. تړون له مخې به یوه روسی صنعتي کمپنۍ د 25 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارتمانه ودان کړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره یې مالیه او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شایبا احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه یې له سختدریزو ډلو سره مالي مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالي مرستې کړې دي. هغه په دې هم تورن دی چې هغو سختدریزو ته یې مالي مرستې ورکړي چې په مې میاشت کې د پاکستان په اقلیت شیعهګانو په حمله کې 50 تنه ووژل. دغه پاکستاني چارواکي وویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالي ملاتړ کړی بلکې هغه سختدریزي چې په دې حمله کې یې لاس درلود لمسولي او د هغوی افکار هم مینځلي دي. د هغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته شوي د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې دې هلک په تکزاس کې پولیسو ونیو. احمد د کمپیوټر له پرزو د سپتمبر په 14مه یو ساعت جوړ کړی و او په سبا یې په ښوونځي کې خپلو استادانو ته ورښکاره کړ. د ښوونځي چارواکو فکر وکړ چې دا بام دی نو پولیس یې وروبلل او پولیسو هلک بندي کړ. د امریکا د مسلمان ټولنې پر پولیس او د ښوونځي پر چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر اوباما تېره ورځ دې هلک ته بلنه ورکړه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورشي او وویل چې د امریکا نور زده کوونکي باید له احمد محمد څخه اغېزمن شي چې ده د ساینس په برخه کې هغه سیاسه کړې ده چې له داسې هڅو سره امریکا غوړېږي. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریا کې د دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ماسکو غواړي چې د سوریې د شخړې د هوارۍ لپاره او په سوریا کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe.
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم. سوله مهمو شریکان سره په دې اړه او نور مربوطو موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره تېر ورځ خبرې وکړې او دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې درېیم ځل دی چې ورسره غږېږم. ما هغه ته ښکاره وویل چې روسیه د بشیر الاسد ملاتړ ته دوام ورکوي چې له دې سره په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو ویره ده او له بنسټپالو سره د مبارزې ګډ هدف اغېزمن کېږي. البته که چیرې موږ پر سیاسي حل لارې تمرکز ونه کړو
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې دا سخکاری چې د سوریې د سمندرغاړې ښار لازقیه پاوی ډګر کې روسانو درنې وسلې ټانکونه او ښایي پوځیان ښکته کړي وي. دغو راپورونو په واشنگټن، اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوریې ته د بشري هدفونو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنچي وویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانه شو. بانکی مون وویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بل لور ته تېره ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګري دننه پولیس پر کاڼو وویشتل. د هنګري پولیسو په ځواب کې د مرچو سپرې او اوښکې بهوونکی ګاز پر هغو استعمال کړ. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو هم د بی بی سي جرمني او هسپانوي ورځپاڼو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نیوي بندیزونه لګولي او هم یې هغه پخواني تمدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه امر په دونیسک او لوهانس سیمو کې د روس پلوه بلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې وکړي چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه محلي انتخابات ترسره کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده. د مینسک د موافقې له مخې سیمه ییز انتخابات باید په ټولو سیمو کې چې د اوکراین لخوا د اکتوبر 15مه ټاکل شوې ترسره شي. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل چې دغه خطرناک او غیر مسؤلانه پریکړه له موږ د قوي او یوه هماهنګ غبرګون ښودلو غوښتنه کوي. او وروستی خبر دا چې د چیلي د سمندرغاړو کې وي زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 ثبت شوی او جنوبي امریکایي ولرزوله د چیلي او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. تر اوسه د دغه زلزلې د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی، خو د راپورونو له مخې دغه زلزلې د چیلي په پلازمینه سنتیاګو کې ودانۍ ولرزولې او خلک واټونو ته راوایستل. دا او تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه یې واورول. که چیرې دا خبرونه مو ټول نه وي اورېدلي، بیا هم کولی شئ چې واورئ او همې ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. البته د پاتې آدرس مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې د افغانستان د ستونزو او دغه راز په دې هېواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسئله راپورته کړي.
په خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته شته د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
یو شمېر سیاسي کتونکي د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي.
که منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي.
په کونړ کې اکثره ځوانان وایي بیکاری دې ته اړ ایستلی چې له هیواده بهر سفر وکړي. د پاسپورټ ریاست مسؤلین هم وایي په سلو کې اتیا هغه کسان چې دوی ته مراجعه کوي او پاسپورټ اخلي ځوانان دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي، خو دا به هم واوري چې د پکتیا د ژورنالیستانو ټولنې او یو شمیر نورو ادارو د دعا په مراسمو کې د ازادۍ راډیو د پخواني کارکوونکي جاناخا الکوزي مړینه د ژورنالیزم د کورنۍ لپاره یوه ځای او بلله، او وی ویل چې هڅه کوي چې په پکتیا کې یو واټ د په نوم ونوموي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم، او دته لاس په دعای ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکي، ولا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکي.
د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او بل جون پشیبو کې پروګرام هم درته د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو. یو شمیر راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به د افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسأله هم راپورته کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو پر اسلام آباد د تور لګولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په غونډو کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ګډون کوي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاده کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیلېږي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کېږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه را فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، بل خصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده، او دا په خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي، نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادونو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سشکل په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشخیشي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به د افغان پلاوی د افغانستان د ستونزو او په د هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالعزی وړاندې په خبرونه کې اوري چې آیا د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه به د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي؟ د افغانستان په اړه بیا هم راپورونو کې تمکیګو، خو مخکې له دې چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له هڅو واورئ. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
هافینګټن پوسټ رسپانې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان بیا رغونه یو سخت ماموریت. د لیکنې امریکایي څېړونکي ایډوارډ کارکارن لیکلی او په فایل کې وایي دا اسانه ده چې وګورو په افغانستان کې زموږ هڅې واسي در سوای نه، بلکې د نورین خواته روان دي. لیکوال وایي موږ یو مهال له دې هېواده د شوروي د ایستلو لپاره سختې هڅې وکړې، خو په دې اړه مو هیڅ نظر نه درلود چې د شوروي له وتلو وروسته به څه کوو. لیکنه وایي همدا لومړنۍ هڅې د دې سبب شوې چې د پاکستان د پوځ او بنسټپالو اسلامي جنګیالیو ترمنځ قوي اړیکې رامنځته شي، څوک چې بیرته زموږ په دردولو پسې موږ پسې راغلل. دا هڅې همدارنګه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې، کډوالۍ او د طالبانو د راپورته کېدو سبب هم شوې. لیکوال وړاندې لیکي دا چې دا زموږ ستونزه نه وه، نو موږ د سپتمبر د 11مې نېټې تر بریدونو پورې له پامه وغورځوله، خو کله مو چې بیا مداخله وکړه دا ځل د القاعده شبکې او طالبانو د له منځه وړلو لپاره وه، خو دا ځل مو بیا هم په دې اړه نظر نه درلود چې له دې وروسته به څه کوو. د لیکنې لیکوال زیاتوي موږ د بیا رغونې پر ځای لومړنی تمرکز پر پوځي اقداماتو وکړ. دې لنډمهاله اقداماتو وسلوال طالبان بیا پیاوړي کړل چې پر حکومتي ورانوونکی اغېز درلود. لیکوال لیکي د امریکا د 14 کلونو مرستو سربیره د افغانستان درېمه برخه وګړي د خوړلو له درکه بسیا نه دي. د هغه هیواد د چې یو مهال په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم مشهور و. لیکوال لیکي که چیرې موږ د خپلو پوځي لګښتونو لسمه برخه په پراختیایي چارو لګولې وای، دا هیواد به بیا هم د ډوډۍ په شکور بدل شوی وای. د ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ په زیاتېدونکې همکارۍ لیکنه کړې او په سر کې وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د حکومت په سطحه د دودیزو اړیکو څخه پورته دي. ورسپانه وایي له پخوانیو زمانو راهیسې د دې دواړو هیوادونو خلکو له یو بل سره د تجارت او سوداګرۍ له لارې راکړه ورکړه کړې او د خپلو شریکو کلتوري ارزښتونو او نورو شراکتونو پر بنسټ خپلو کې د یو بل ترڅنګ په سوله ییزه توګه اوسېدلي. په لیکنه کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راغلو پرمختګونو یادونه شوې او همدارنګه یې په افغانستان کې د هندوستان پراختیایي مرستو ته اشاره کړې. د لیکنې په یوې برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې رانقل شوې چې خپل هندي سیال پرناب مکرجي ته یې ویلي، موږ دوه داسې هیوادونه یو چې په زرګونو مزو او میلیونونو خاطرو سره تړلي یو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دا هیواد توانېدلې دی چې د اوزون د قشر د ساتلو لپاره د مضره موادو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي. د دې ادارې چارواکي دا څرګندونې پرون د اوزون د ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وکړې. دوی دا هم وویل د ګمرکاتو په همکارۍ هیواد ته د ډیرو مضره ګازونو د واردولو مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اوزون د لایې د خطر د مخنیوي هڅې د ځمکې د کورې د تودېدو سبب شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د اوزون قشر چې د مضر موجوداتو پر وړاندې دفاعي فعالیت کوي تخریب شوی وه، خو د افغانستان په ګډون د نړیوالو متخصصینو د هڅو په نتیجه کې بیرته رغېدلې ده. د دې ادارې مرستیال غلام محمد نیکزاد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اوزون د لایې د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل، د کلورو فلورو د کاربن ګازونه د اوزون د لایې د تخریب سبب شوي وو، خو افغانستان هڅه وکړه او د دې موادو واردول یې منع کړل.
نتایج و ارزیابی که دیگه و آخر صورت گرفته مواد را که ما بخاطر
کم مواد چه دوزون دلائی ده تخریبولو ده مخنیویل پارکاریگی ده زمک کوره یوان دازه تاوده کرده. اوس متخصصین حدسی کوی چه ده مواد بدیل پیدا کرده چه دوزون لایه هم خوندی وساتی او زمک هم تاوده نکرده.
د دې ادارې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوزون یو طبیعي پیړه پرده ده چې له 500 کیلومتر څخه نیولې تر 600 کیلومتر پورې د ځمکې پر سطح خپره ده او ژوندي موجودات د لمر له مضرو وړانګو څخه خوندي ساتي. څو کاله د مخه ساینس پوهانو د څېړنو په نتیجه کې وموندله چې د اوزون لایه کمزورې او یا سوری شوې ده چې دې خبر د خلکو اندېښنې پیدا کړې، خو د نړۍ متخصصینو د دې خطر د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې او مونتریال او ویانا کنوانسیونونه یې جوړ کړل. افغانستان په 2004 میلادي کال کې د دې کنوانسیونونو غړی شو. د راپورونو له مخې د کلورو او فلورو کاربن ګازونه اکثر د یخچالونو، ایرکنډیشنونو او د اسفنج جوړولو په صنعت کې کاریږي. دا مواد د پوستکي د سرطان او د سترګو د ناروغیو سبب کیږي او د بدن دفاعي توان کمزوری کوي. همدارنګ د کاروندو پر فصلونه هم ناوړه اثر پریباسي. کارپوهان پر کورنیو تاکید کوي چې د ژمي په موسم کې د کوټو د تودولو لپاره له مضر موادو څخه کار نه اخلي. د دې کارپوهانو له جملې شهلا متین آزادی راډیو ته وویل،
کاروندای ما متاسفانه اکثریتشان
زمن اکثر خریان یا دا چې معلوماتي کم دي او یا دا چې اقتصادي وضع یې ښه نه ده، د کوټو د تودولو لپاره له مضرو موادو څخه کار اخلي چې دا کار د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي.
د چاپیریال ساتنه اداره له خلکو غواړي چې د ورځې له پلوه د پلمر کې د ګرځېدو پر مهال د لمر ضد کریمونه، عینکې او سپین کالي وکاروي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاولو لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی راډیو نه واورئ.
خنور به د جنا قال کوزی غوانوري د دې پروګرام یو چلون کيو چې دوه ورځې مخکې وفات شو. د جنا قال کوزی د فاتحه پرون په گردیز کې واخیستل شو. د پکتیا پرس کلب ژورنالیستانو خپلواک ټولنې، پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعات و فرهنګ ریاست د هغه روح ته دعا وکړه او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هڅه وکړي چې په پکتیا کې یو واټ هم د الکوزي په نوم ونوموي. داوتاپان پرې رپورټ لري.
پکتیا پرس کلب په پکتیا مرکز گردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وفات شوي خبریال جاناکا الکوزي فاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندوله تر څنګ یې د فاتحې مراسم ترسره کړل.
د فاتحې مراسم د پکتیا پرس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پرس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې، پکتیا پوهنتون، ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقا الکوزي د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډېره حس کیږي او څوک به ونشي کولی په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یاد ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډېره خپل زوریدلی ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې، د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو او ژورنالیستانو د فاتحې په مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو تر څنګ د پکتیا له اطلاعاتو فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقا الکوزي په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغو فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ رئیس شفا مشفق ومنله او ژمنه یې وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جاناقا الکوزي په نوم باندې یو واټ په فکتیا کې ونومی. انشاءالله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی ده او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پرس کلب مشرتابه د جاناقا الکوزي د فاتحې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقا الکوزي واټ په نومولو کې د عاجل اقدام تر څنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې ځوانان وایي بیکاری او نام نه دوی ته دې ته اړ ایستلي چې له هېواده بهر وتلو ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پاسپورټ ریاست مسؤلین هم وایي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورټ اخیستونکي ځوانان دي. روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د پاسپورت مسولین وای هر ورځ ورته په لزګونو ځوانان د دې د پاره ورزی چې پاسپورتونه ترلاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. څه موده کېږي چې د جرمني هیواد اعلان کړی چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ پامنی قومندانۍ کې د پاسپورت امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پخوا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورټ اخیستلو دپاره ورتل چې څوک به ناروغ او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخیستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي چې پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځان وباسي. خو دا معلومه نه ده خو ځوانه طبقه پکې زیاته ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي. سپینګیري او زنانه او دا خلک تقریبا کم دي. یعنی اویا فیصد ځوانان موږ راځي او دېرش فیصد دا نور راځي.
هغه وایي د پاسپورټونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورټونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی لا راغلی راته نه دی. موږ هماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ دپاره یو غټ دغه دی. او موږ د هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو. د نورو ولسوالیو نه راځي، د ولایتونو نه راځي، د کونړیان دي، په ولایتونو کې اوسېږي. نو موږ څلوېښت شپېتو پورې پنځوسو پورې موږ د ورځې خلاص کړي. په عوایدو اضافه کېږي څونه چې خلک ډېرې کې پنځه زره پنځه سوه لس افغانۍ د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وایي شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو وګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زما نوم عبدالقیوم دی، د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی. دلته موږ ته رئیس د وظیفې شته نه دغه شته بار بار ته لاړ شو ځان وظیفې واخلو دغه واخلو. دلته دا امنیت شته هېڅ دغه نشته. تعلیم کله د زراعت نه فارغ یم. پنځه شپږ میاشتې وشوه زما زه بېروزګاره ګرځم. هر دفتر کې نه وظیفه شته نه د وظیفې نه خبرېږي. نو غواړو چې زړه مو بار کېږي چې لاړ شو.
عطا الله چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاري او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده. دلته یې ګزاره ګرانه ده.
دلته اروپي ملکونو ته ځو دی د غریبۍ د لاسه د غریبۍ د وجه. دلته پاسپورټ ته راغلی یم او پاسپورټ اخلم نو دې نه پیسته بیا به جلال آباد ته یا کابل ته دای ځای نه پیسته ځم. نو تلیم دي، تره زامن هم تللی دي، ترور زامن هم تللی دي، ورور هم تللی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تګ په نیت یو ځل د ایران تهران پور رسېدلی و. هلته پولیسو ونیوه. له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شوي دي او پیره تللي و. کوم مشکلات کوم د سخت یو کوم وال ټکول کوم ګاډو کې وړلي هغه کوم په باډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ور سره موږ په خپل لیدلي دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی و؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغې ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا. بیا شیراز ته را ریپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کم دی اته ورځې جیل راکو بیا ایران ته را ریپورټ کړو.
دی وایي په دې ښه پوهېږي چې په لاره کې وهل ټکول د کښتیو اوختل په دریاب کې ډوبېدل او نورې ستونزې شته. خو مجبور دی چې له وطن څخه ووځي او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وایي که چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وای او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوی وای نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدورۍ ته ځي له بهرنیو هیوادونو به افغانستان ته خلک راتلل او دلته به یې مزدوري کوله. خو په تیرو څوارلسو کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په خپل هیواد کې په خپلو پښو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
تازه د دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سوه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاریه پنځه څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې او دغه راز د طالبانو په مشرتابه کې د نویو بدلونونو او د افغانستان د سولې د پروسې پر روسیې د اغیزو په اړه هم یو تحلیل راپور لرو. خو اوس بیا هم حمید هارون عثمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د نورستان د ستونزو د څېړلو لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه ولایت ته لیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې ټول 24,000 افغان حاجیان تر ټاکلي جدول مخکې سعودي عربستان ته ورسېدل. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری ماسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې روسي سوداګر په افغانستان کې د پانګونې لپاره وهڅول. پاکستاني چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ له القاعده شبکې سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته چې د کمپیوټر له پرزو یې یو ساعت جوړ کړی سپینې ماڼۍ ته د وتلو بلنه ورکړې ده. روسیې وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې د دغه هېواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. او د چیلي په سمندر غاړو کې د ریختر په اندازه 8.3 درجې زلزلې د سونامي خطر زیات کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کولی شئ چې ویلولی پته مو د ازادي راډیو .org. یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د طالبانو پخواني مشر ملا محمد د پخواني مشر ورور او زوی د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی چې د دوی په وینا ښایي دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او یو راپور رسولی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مري ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شوه چې پاکستاني چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیادادی راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغې مذاکراتو. خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی حالانکه همده په مشوره باندې یا ده په امر باندې طالبانو مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو. خو دا کار بیا شروع کول دا به یو ډېر چیلنج وي د منصور لپاره.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل سارون کې شمیم شاید هم د طالبان خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو به ګټه رسوي. د هغې غټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر دی نو ابوالعباس دی، ابوالعباس وخت هم خبره ترې کولې، هغه د خبرونه تر په حق کې دی. زما دا خیال دی چې د ملا عمر دپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور دپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو ومومي نو دی به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه و، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بللی و. د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په اتمه نېټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په عمر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د دغه خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپاره شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېدل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله یم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، که د ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتي او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشی تا ویلی شو چه ازادی کلمه، یعنی سه ازادی عبارت ده خپل خواخ کار کول، یعنی هغه تصمیم چه انسان پا خپل نیسی او پا خپل خواخ و اراده بانده هغه کار تر سره کهی دغه تا ازادی ویل کی. او کچیره دغه ازادی مطلقی او حس سرحدونه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیره یو سازمان یو اداره د دغه ازادۍ او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کې، دا په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او کچیرې د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادۍ لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادۍ تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادۍ په مورد باندې ډېرې لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادۍ ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه ووایو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، موږ ویلی شو چې دا دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپله اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوې ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقی نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړی ده. او د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همدا د ازادي موضوع ده چې درې څلوېښتمه اصلی رشتم ماده د اساسی قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولی شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولی شي کوم کارونه ترسره کړي او د کومو کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده. هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم دی ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولی شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیمه پرته چې هغه د ده په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او د هغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته، که چیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي که نه وي، دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، دوی خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوی ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه.
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وبو بن بس
لري.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې اتباع دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه ترجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده. همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري، خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی. کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق به د کور مېرمنې ته هم ورکړ شي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور و پلار سره وګوري، څنګه خپله د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صفای صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو د دغه معنی پیدا کول، د دغه په منځ کې خنډ کیدل، خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي، خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي، هغه کار چې زړه غواړي ترسره کړي، هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملي نه کړي، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي، نه بل څوک ورته وایي. ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېرې په خپل خوخه اوسي، په خپل اراده اوسي، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم.
بهر
د مینې سوز او ګداس په دغه پرکیف شیبو کې چې کله د هارمونی خوږ غږ، د ستار غمجن غږ، د تبلې سرشوی انداز، خشیر او د ښکلي غږ خواږه سره یوځای شي، نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کړي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي، بیا د دیرو بانډارونه ګرمېږي، بیا ځوانان سره راټولېدا ته رابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمه ییزې موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینې کړي. په نننۍ خپرونه کې پر سیمه ییزه موسیقۍ، د دغې موسیقۍ پر اوج او په دې وروستیو کې د مینهوالو پر کمښت غږېږو. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمه ییز موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل یې ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه وسو چې د ویدي او اوستایي سندرو څپان او تپان روح د پښتو په ولسي او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی، رنگ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه، بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړې موسیقي او د موسیقۍ آلات لري، نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو، خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغې موسیقۍ د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقۍ د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډېره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړي وویل،
نو داسې په موسیقي کې دول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیه ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپیلۍ، چمبه، زیربغلی، دول، دولکۍ، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییزې موسیقۍ آلات دي چې اوس په مډرنو وسایلو کې هم په ډېر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییزې موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه و بل ته پاتې شوې دي. لوګرایا بیلګه داسې وړاندې کوي،
نن مې بیا بیا جنا پر ځان راځي چې درګرده جواب نه د جانان راځي، نن مې بیا سندره دې موږ دې استادانو د سی استادوري ویلې وو، بیا استاد سلام ویلې، بیا زما پلار همیشه ګل لوګری نمیده هغه ویلې وو، هغه وو سره مثلا موږ وایو دا ترزنه دې لوګر ترزنه دې خاص لوګر ترزنه دې.
د نوموړي په خبره چې سیمه ییزه موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي، ښاغلی لوګری وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ییزه موسیقي مینوال اوس کم شوی دی.
مخکې چې و د غوږ مسله و خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله ده، خلکو پسې ویني، بعضې هنرمندان کلب جوړوي، هغه خلک ویني، بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده. لږ
مینهوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې یې نه ویسته. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او میرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې دوه دېرش کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي. هغه وایي،
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه مې ویلی ده چې هغه خدای دې وبخشي کاظم شیدایی راته جوړه کړې وه، کمپوز یې راته کړی و، هغه مې ویلی ده، خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلي دي.
اغلی وژمه د خپلې لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلي دا چې د سیمه ییزې موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و. ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي.
تا ته به مې ویله چې زه غونډه منډه ستا یم، زه کله د بل چا یم جانانه. تا ته به مې ویله چې زه غونډه منډه ستا یم، زه کله د بل چا یم جانانه. دا مې اولینا پارچه ده چې ما ثبت کړې وه او ویلې مې اوس سرقه و بیلتون سایپو خدای دې وبخشي استاد ګل زمان تلا محمد نعمت الله در طول هنرمندان سابقه هنرمندان واس خونام خدا خدای دی لری خدای دی نورم زیاد که دیر هنرمندان پیدا سوی دی او خدای دی نورم دیر که
رباب ده سیمیز موسیقی یو دیر مشهوره او مهم آله ده محمد حسن نبابی سر از مکمکار محبوب شا محبوب مرکه کرده ده اوری دلو بلنه درکو
دخت روح باب
ولی ورد روح باب بوی
روح باب ده روح تازه کوی دنیا که دره شیونه روح تازه کوی یو روح باب یو روح پیا یو روح غان رباب خدر موسیقی که رباب پاشا دی
سنگه دی خواه خدی یو نغمه را تا پکی غگه اوس
بله سای والا نغمه
څه هم در رباب مینوال بوی خود د سیمیز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمیز موسیقی د مینوالو کمښت اندیښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي لکه دا چې اوس دلته په ادجوان په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي نو دا مې یو برخه د موسیقی مینه پدې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې نوی په نوی انداز سندرې په نوی ډول موسیقي واوري پوښه که څه هم ډېره قوي وه نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروۍ موسیقي نه وه نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریکه موسیقۍ باندې خپل ولسي موسیقۍ باندې خپل مینه شوق خړوبه وو ځوانان به ورته راټول په یو حجره او دېره کې منګې او رباب او سیتار به وو نو دا پر مختلف وسایل نه وو اوس موبایلونه پیدا شوي کمپیوټر نور وسایل دي نو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوې دي اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي هغه بازار کم شوی دی مینه والې
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ییز موسیقۍ پر کمرنګۍ او د مینهوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی
دې علتونه زیات دی یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخه کې دوی کار کولو هغه دوی مجبور دی ته شو دوی غرب مهاجرتونه وکړي فقط کې ته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وو دوی باندې زیات تاثیرات وکړل او دوی خپله موسیقي پخواني موسیقي ورو ورو یعنی د وخت په تېرېدو سره د لاسه ورکړله اکثره کسان دغه سره د پخواني موسیقي سره مینه لري ولیکن په افغانستان کې اوس دې زمینه یعنی هنرمندان ته هم دا مساعده چې دوی بیرته هغه کوم کسان چې هغو یعنی یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي چې په افغانستان کې مروجه وه دوی سره ناشنا دي
اوریدونکو محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ییز موسیقي سره علاقه نه لري لامل به یې له هغه واورو
زما چې دا ته محلي موسیقي نه مې د نورو موسیقي خوښېږي او دا نورو موسیقي چې دا ډېره خوښېږي مې خوږم باندې لګېږي او د هغې نه خوند هم اخلم او بل د محلي موسیقي نه د نورو موسیقي چې دا د هغه په ودونه کې په دننه کې خلک ډېره خوښوي او په ودونه کې هم ډېره د نورو موسیقي وي او خلک ورته ښې نڅاوې هم کوي او اوس چې دا ډېر بخښونه د نڅاوې هم راوتلي دي خلک ډېره خوښوي
سیمه ییز موسیقي او د دغې موسیقي آلات زموږ د فولکلور یوه ځانګړې برخه جوړوي نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهار یې په اړه وایي
د دې لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت دی چې هغوی دغه فنکاران د موسیقۍ دوی وروزي دوی تشویق کړي دوی امکاناتو ته برابر کړي چې دغه موسیقي وپالي که وینه پالي د وخت په تېرېدو سره د موسیقي بل منځ لاړي دوی د غږونه په کې سب شي کیسټې جوړ شي ورنه نشر شي هغه نو په دې ډول باندې وساتل شي محلي نه څوک نه خپره ځکه چې زیاتره دغه میډیا او مطبوعات دا ځوانانو دي او ځوانانو لپاره نو میډیا همدغه د ځوانانو جذبولو لپاره موسیقي خپره شي او ځوانان یې خوښوي نو ما ملي تلویزیون او رادیو کوم باز باز خبرونه بلري ته بخانی او سندر لپاره ته ولسی سندر لپاره نو دا مدواتول هم دا نوې موسیقي خبري زر موسیقي څه نه خبري کم یو نیم کله کله یو رسنی خبري هم اوس یو کله د شپې د سیو وخت کې چې زیاتر څوک بیخ نه یا نه یو کنه دا سیو وخت کې ونه سندر نشریږي نو زیاتر هم دا نوې اوسنۍ سندر نشریږي
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی. دا چې د سیمه ایز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
مخکې ما درته وویل چې فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقي بعد بیرته ځوانده شي.
ترنو اوریدونکو هغه شاعر وایي چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندرې، منم چې رانه لاړې سبا بیا راځي سندرې. سیمه ایز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړې ژورې ګاللې، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر یرغل پرې خپل تاثیر پرې باسلی، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښی، حتی تر دې چې د دغې موسیقي ستونی هم ټپ کړی و. زموږ نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړی لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.